نختی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر د خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. نن جمعه د سنبلې یا وژې 15مه چې د 2019 میلادي کال د سپتمبر له 16مې سره سمه ده. د نن ورځې په خپرونه کې به مو د امریکا متحده ایالاتو ته د افغانستان د ولسمشر د سفر په اړه خبر کړو چې ټاکل سوی په نږدې ورځو کې واشنګټن ته ولاړ سي او د امریکا د ولسمشر سره به وګوري. د فرا کندوز او دغه راز ننګرهار په وروستي حالاتو به مو هم خبر کړو. مخکې تر دې چې راپورونه تورسو د اجمل انت خبر د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه واورو.
ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د دوشنبه په ورځ امریکا ته سفر وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد زلمی خلیزاد له طالبانو سره د نورو خبرو لپاره قطر ته ستون شوی دی او د امریکا د کانګرس تو مخکښو غړو روسیه وغندله چې نه د توانېدلې په مسکو او سینټ پیټرسبورګ کې آزادو محلي انتخاباتو ته زمینه برابره کړي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د دوشنبه په ورځ امریکا ته سفر وکړي. د افغانستان د کابینې یو غړي ازادي رډیو ته ویلي چې ولسمشر غني د امریکا په بلنه د سفر کوي او په واشنگټن کې به له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. تمه کیږي چې د افغانستان ولسمشر به د امریکا له ولسمشر سره د طالبانو سره د سولې په روانو هڅو او همدارنګه د امریکا او افغان حکومت پر اړیکو خبرې وکړي. د افغانستان جمهور ریاست تر اوسه په دې رسمي توګه د دې سفر په اړه تفسیر نه ده کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیزاد د طالبانو سره د نورو خبرو لپاره قطر ته ستون شو. د فرانسې خبري اژانس په حواله امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د پنځشنبه په ورځ ویل خلیزاد د خبرو د دوام لپاره دوحې ته ستون شوی. اسوشیټډ پریس خبري اژانس هم د هغه چارواکو په حواله چې دغه مذاکرې له نږدې څاري خبر ورکړي چې زلمی خلیلزاد بیرته قطر ته تللی. ښاغلی خلیلزاد تیره دوشنبه ازادي رډیو ته ویلي وو چې امریکا او طالبانو په اصولو کې په څلورو ټکو موافقه کړې. لومړی د طالبانو لخوا امنیتي ضمانتونه یعنی د دوی تر ولکې لاندې له سیمو به د امریکا او متحده ایالاتو ته د تروریزم خطر نه پیښیږي. دویم افغانستان څخه شرایطو ته په پام سره د نړیوالو ځواکونو وتل او همدارنګه د بین الافغاني خبرو پایل او دایمی غربند شامل دي. په قطر کې د امریکایت او طالبانو ترمنځ د مذاکرو نه هم پړاو د دې اونۍ په لومړیو کې پای ته ورسید. زلمی خلیزاد تر دغه مذاکرو وروسته کابل ته ستون شو. د سولې لومړۍ موافقه په اړه د حکومت له مشرانو سره خبرې وکړې. خغلی خلیزاد ویلي چې دا موافقه به د ولسمشر غني تر تایید وروسته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا نهایي شي. طالبانو د مذاکرو له څو پړاوونو سره سره په افغانستان کې خپلې حملې نه دي کمې کړې. د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوه موټري بمی چاودنه کې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو ومانه د یو امریکایي پوځي او یو رومانیایي وګړي په ګډون لګ لګدولس کسان وشل شول. لا فرات خار رسیدلی خبرونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د دې ولایت پر مرکز فرا خار د وسلوالو طالبانو حمله په شاتم بولي. په فرا کې د ازادي رادیو خبريال وایي وستخار وضعیت آرام دی. د ډزو اوازونه نه اورېدل کیږي او طالبان له هغو سیمو شاتګ کړی چې تېره شپه او نن سهار وختي پکې لیدل شوي وو. په همدې حال کې د فرا امنیتي چارواکي وایي چې لږ تر لږه د 50 تنو طالبانو مړي پاتې شوي او نور د خار له څنډو تښتېدلي. خو د فرا خاریان لا هم اندېښمن دي. په داسې حال کې چې د خار په فضا کې الوتکې ګرځي خاریان ویره لري چې ممکن طالبان بیا حمله وکړي. د افغانستان په جنوب ختیځ کې د لوګر ولایت چارواکي وایي د دې ولایت د استیناف محکمې یو تن قاضي حیات الله حیات په لوګر کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وشل شوی. د لوګر امنیه قمندان رحمی خدا مخلص وایي نوموړی تېره شپه طالبانو د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ اړوند په مغول خیلو کې وژلی. د پکتیا ولایت ویان د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت پېښه تاییدوي او د نورو جزئیاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. تر اوسه طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د غزنی ولایت د واغز ولسوالۍ اړون په رڼاخیلو کې د رڼاخیلو اساسي روغتون د خلکو په لګښت جوړیږي. د والي ویان محمد عارف نوري د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه روغتون لپاره مځکه او مالي لګښت د سیمې د خلکو لخوا ورکول کیږي.
دغه روغتون ته څلور جیب ځمکه هم د ولسونو لخوا ورکړل شوې ده او شاوخوا اووه میلیونه لګښتې پر ودانۍ راځي چې دا هم د ولسونو لخوا ورکول کیږي او یوازې تخنیکي انجینري چارې به د عامې روغتیا ریاست د انجینري ټیم پر مخ وړي.
د غزنی اوسیدونکي وخت ناوخت شکایت لري چې په لرې پرتو سیمو کې خلکو ته ورته روغتیایي خدمات نه دي برابر شوي. د امریکا د کانګرس تو مخکخه غړو روسیا غندلې چې نه دي توانېدلې په مسکو او سن پیټرسبورګ کې آزاد محلي انتخاباتو ته زمينه برابره کړي. د کانګرس تو غړو پرون په ګډه اعلامیه کې پر مظاهره چیانو د روسیې د حکومت فشارونه هم وغندل. د استازو په جرګه کې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر ډیموکرات ایلیوټ انګل او د استازو جرګې مخکخ ډیموکرات مایکل مکول ویلي د آزادو انتخاباتو لپاره مظاهرې او په وړاندې د کرملن اقدام دا خبره نور هم ثابتوي چې د روسیې خلک د ولسمشر ولادیمیر پوتین له استبدادي لارو چارو تړيدي. د روسیې امنیتي ځواکونو پرون د کرملن د منتقد الکسی نوالني پر دفتر چاپه واهلي. د نوالني متحدانو په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې دغه چاپه د نوالني د ټلویزیون او راډیو پر دفتر او په مسکو کې د هغه پر سیاسي مرکز هم اچول شوې ده. او د بهاما د روغتیا وزیر وایي په دې هیواد کې د ډوریان په نوم د طوفان په نتیجه کې د مړو شمیر ډیر شو ته زیات شوی. دوین سانس اسوسییټډ پریس خبري اژانس سویلی څرنګه چې په روان ورځو کې د ژغورنې مامورین لا هم د پلاتنې او ژغورنې چارو ته دوام ورکوي د دمړو شمیر خایي د پام وړ زیات وي. بلخو د ملګرو ملتونو د بشري چارو او استراري مرستو د تنظیمونکو ادارې مرستیال سرمنشي مارک لوکا کویلی دی په ګران بهاما او اباکو کې شاوخوا اویا زره کسان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره عاجل مرستو ته اړتیا لري. دغه طوفان د امریکا ځینې ایالتونه هم ځپلي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تفصیلي کول سي د ازادي رادیو پر وي پڼه هم اول ولې پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ وړاندې خبرونه کې د غره پرونه لرو. افغان ولسمشر په پام کې لري چې په نږدې راتلونکو کې د امریکا متحده ایالاتو ته ولاړ سي او له امریکایي مشرانو سره به احتمالا د افغانستان د سولې او انتخاباتو په اړه بحث وکړي. په دې اړه یو راپور اوریدلی سي. دغه ورځ یو شمېر سیاسي څېړونکي د ښاغلي اشرف غني د سفر په اړه داسې نظر لري.
زما باور ده چې امریکا حکومت ونه شکوله چې ولسمشر اشرف غني باندې هغه موافقتنامه چې د افغانستان د حکومت او د امریکایانو ترمنځ د لاسلیک شي او ترڅو د طالبانو سره پرمختګ وشي په خبرو کې امریکایان غواړي ترڅو ولسمشر امریکا د دعوت کې
د خالد سادات شرخ مواردی دغه راز به د فرا کندوز او ننګرهار ولایتونو څخه هم د روسي حالات په اړه راپورونه درته وړاندې کوو. په نړیوالو مسایلو کې به د ایراني چارواکو د خبرداري راپور ورورې چې د اټومي موافقه د ژمنو په برخه کې د دریم ګام شاته خپل پاړه کړی دی او په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو په اړه ځانګړی ونیس پروګرام اوریدلی سي. د ازادي رادیو سره اوسئ. ورځ ته خبرونه د سر موضوع ته افغان ولسمشر په پام کې لري چې د امریکا متحده ایالاتو ته ولاړ سي او له امریکایي مشرانو سره به احتمالا د افغانستان د سولې او انتخاباتو په اړه بحث وکړي. دا چې ولسمشر اشرف غني څو وخت امریکا ته روانيږي او پر کوم مسله به خبرې وکړي. زما همکار احمد رحمت الله افغان اند اوس سره د ټلیفون پر کښې دی. افغان صاحب خبرونه ته شرغلي تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته د شغلي ولسمشر د سفر په اړه وست.
مننه فریبا جان. ټاکل شوی د افغان ولسمشر محمد اشرف غني سبا یعنی د شنبې په ورځ امریکا ته ولاړ سي. که څه هم ارګ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د کابینې یو غړي ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر دغه سفر د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په بلنه کیږي. دغه منبع همدارنګه زیاتوي چې په دغه سفر کې به په افغان پلاوي کې دیارلس تنه شامل وي، خو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي چې په کومه کچه کسان به پکې شامل وي. که څه هم د سفر د ایجنډا په اړه لوسه پر بشپړ جزئیات نه دي ورکړل شوي او نه هم رسمي منابع دغه تایید کړي ده، خو منابع ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه سفر کې به احتمالا افغان ولسمشر محمد اشرف غني د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د په خطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د وروستۍ شوې موافقې په اساس باندې خبرې وکړي او دا چې نور به چا سره وګوري. څومره په امریکا کې تمسی په دې اړه باندې زیات جزئیات تر اوسه په لاس کې نشته. موږ هڅه کوو چې په راتلونکو خبرونو کې د ازادي راډیو اوریدونکو ته په دې اړه باندې بشپړ جزئیات ورکړو. بلې فریبا جان.
بله ډېر زیاته مننه کوم رحمت الله. افغان دوستانو ومورېدل چې افغان ولسمشر امریکا ته روان دی او هلته به د امریکایي چارواکو سره احتمالا د افغانستان د سولې او هم د انتخاباتو په اړه بحثونه ولري. خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې امریکا ته د افغان ولسمشر د سفر اجنډا به د دغه هیواد له چارواکو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ وروستۍ موافقې پر سر بحث وي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات ازادي راډیو سره خبرې دین موړی ویلی چې زلمی خلیل زاد افغان ولسمشر ته قناعت نه دی ورکړی، نو ځکه امریکایي چارواکو د زیات بحث لپاره امریکا ته وربللی دی. له شغلی سادات سره رحمت الله افغان مرکه کړې په ګټه به وو.
زما باور دا ده چې امریکا حکومت ونشي کولای چې ولسمشر اشرف غنی باندې هغه موافقتنامه چې د افغانستان د حکومت او د امریکایانو ترمنځ باید لاسلیک شي او تر څو په طالبانو سره پرمختګ وشي په خبرو کې، یا په بل عبارت یا په بل مطلب باندې داسې فکر وکړو چې ولسمشر بالاخره په ټوله معنا باندې د امریکایانو تقابل ته د امریکایانو په مقابله کې ځان تسلیم نه کړو. بنان امریکایان غواړي تر څو ولسمشر امریکا د دعوت کې د کانګرس خلکو سره وګوري، همدارنګه د امریکا د کابینې سره، او د امکان په صورت کې د ولسمشر ترامپ سره وګوري تر څو امریکایان په ټوله معنا باندې کوښښ کوي چې خپل نظر په ولسمشر باندې تحمیل کاندي. یعنی زما د پاره د امریکې د فشار یو پړاو ښکاري.
ولسمشر په دغه سفر کې امریکایانو سره کومه موافقه ته ورسیږي؟
زه باور لرم چې امریکایان کوښښ کوي د خپل نهایي فشار نه استفاده وکړي. مثلا د نظامی مرستو په اړه باندې چې تم دانن د نظامی مرستو لړۍ ودرېږي، افغان حکومت افغان پوځ او د افغانستان جګړه د طالبانو په ګټه تمامېږي، نو زه باور لرم چې امریکایان ممکن د اختار په توګه باندې ولسمشر ته بعضې نقطې یادې کړي تر څو په ټوله معنا باندې امریکایان وتوانېږي چې په ولسمشر باندې دغه توافقنامه لاسلیک کړي. یعنې له هغې نه اخوا ته ولسمشر کوښښ کوي تر څو د انتخاباتو نه وروسته او په یو داسې شکل باندې چې د ولسمشر نظر پکې وجود ولري، د افغانستان د خلکو نظر پکې وجود لري، دغه توافقنامه لاسلیک کړي. نو له هغې نه اخوا ته امریکایان کوښښ کوي تر څو د ځان په ګټه او د امریکا د ولس په ګټه دا توافقنامه لاسلیک کړي.
یعنې په دغه سفر کې به هغه توافقنامه چې د طالبانو سره وروسته سوې ده، د رئیس جمهور له غوښتنې به ځای پر ځای کې تغییر به کړي، ولې امریکا به چمتو شي دغه کار ته؟
ښه، دا زموږ د افغان ولسمشر د ټوکو اړ لري چې څنګه کولی شي امریکایانو سره مذاکرې ته ورسیږي. که چېرته موږ د قوي دریځ نه ودانګو، که چېرته موږ د یو داسې دریځ نه چې امریکایان حداقل په دې باندې پوه کړو چې په افغانستان کې جګړه یا روان وضعیت د امریکایانو طالبانو ترمنځ که دا مخکې لاړ شي دا د بلې جګړې معنا ورکوي، یا هغه تهدیدونه چې د طالبانو په اوسني حالت کې او پاینده کې په دغه شکل چې رامخته کېږي او راځي، لکه د امریکایانو سره د پټو توافقنامې پر اساس، نو ممکن پاینده کې خطرات ولري او دغه خطرات باید واضح شي امریکایانو ته بالاخره قناعت ورکړي. د قناعت په صورت کې زه فکر کوم چې امریکایان بالاخره د تغییرات راوستلی شي او ممکن د افغانستان د خلکو د افغانستان د حکومت نظر ومني. د هغې نه خواته زما باور دا ده که چېرته قناعت ورنکل شي او امریکایان په خپل دریځ کې مخکې لاړ شي، زه فکر نه کوم چې د افغانستان د حکومت دریځ په دې توافقنامه کې راونغلل شي.
د سیاسي چارو کارپو خالد ساداتو.
ازادي راډیو لوونه تر وو
زموږ خلاص د ریډیو او ریډیو دوستانو تاسو کولی سي د ازادي ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ صفه 12.89 او د اف ام پر 13.15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي ووري. اوس په ورسو د فرا ولایت له فرا څخه رسیدلې خبرونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت پر مرکز فرا شهر د وسلوالو طالبانو حمله په شاتم بولې دي. دغه بریدونه له تیر شپې راځي پیل شوی. د نورو جزئیات لپاره زموږ همکار حفیظ الله نورزاد رسره تلیفون پر کړ شدی. نورزاد صاحب، خبرونه ته شرح لیک تاسو د ورستی وضعیت په اړه اوریدونکو ته جزئیات ورکړي.
بل سمونه تاسو ته اوریدونکو ته وړاندې کوم، لکه څنګه چې تاسو په خبري یاست، برای شپه طالبان وسوال په فرا ولایت کې د څو استقامت باندې وکړه او وکولې چې دوی راځي په شهر کې دوی یو کار چې وکړه، غالي په جلبجز کومندانی ته د ملي اردو جلبجز ته ونو تلا او ټول دوی کوم اصلي شان چې په ورو واچو ځان سره ویوړ یو ساده پاره دوی وره و. دغه جګړه تر یو ساعت تر لس بجو نن سهار اندامه درلوده، خو اوس مهال په فرا ولایت کې کوم جګړه روانه نه دی، حالت یو څه آرام شوی دی. کوم اړیکې چې موږ د امنیتي چارواکو سره درلوده، دوی وویل چې کوم پلان چې دوی طالبان درلود چې فرا تصرف کړي یا ولیسي سکوت ورکړي، خو دوی ناکامه سو. زکه دوی ته ډېر مرګروب لاوشته دي. د دې په وینا چې 50 کسه د طالبانو وژل شوي دي او ټپي شوي دي. د دې عملی د اوایي او امزکنی عملیاتو کې په شاته مول شوي دي. همدا اوس کوم مشکل خبره نشته. خو یو بل خبره اندېښنې چې شریان لري هغه دا ده چې په فراه ولایت کې هیڅ دکان بازار مکمل تړلې دي. خلک ټول په وحشت کې دي. ټول کوشش کوي چې یو امن ځای انتقال وکړي. خو همدا اوس کوم مشکل نشته. جګړه تقریبا مهار شوي دي. خو اوایي عملیاتونه اوس هم جریان لري.
بله نورزا صاحب، که د تلفاتو په اړه راته وایست چې چارواکو تاسو ته څه ویلي دي او یا ستاسو د سترګو لیدلی حال څه دی، څومره تلفات اوښتي دي په دې بریدونو کې، او یا څومره خلکو ته په ښار کې زیانونه رسېدلي دي، مالي او ځاني زیانونه څه دي؟
بل دقیقه ما تر مخه وویل چې امنیتي چارواکو وایي چې 50 کسه د طالبانو په لغه حمله کې تلفات وارد شوي دي. دوی تقریبا وژل شوي دي، ټپي شوي دي. خو په همدې کوم معلومات چې ما وکړی دلته ملکي کسانو ته هم مرګروب لاوښت دي، چې په دې کې ښځې ماشومانو هم دوی ته مالي او جاني خسارات دوی ته وارد شوي دي. په نورو ولسوالیو کې همدا اوس جګړه روانه ده. ویل کېږي چې د انردرې په ولسوالۍ کې هم د کورنۍ تقریبا 10 غړي نمبر تللی دی او ټپي شوي دي، وژل شوي دي. کوم معلومات چې دغه امنیتي چارواکو زموږ سره شریک کړي دي همدغه دي چې همدا اوس جګړه نشته. طالبان په شاته ټول شوي دي او ډېر تلفات ورکړي دي.
بله ډېر زیاته مننه کوم حافظ الله نورزاد و چې د سیمې څخه خبر د فراه د وروستیو جګړو په اړه جزئیات راکول. و موردل چې افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت پر مرکز فراه ښار د وسلوالو طالبانو حمله په شاتم بولې دي، او دغه ورځ په فراه کې زموږ خبریال وایي چې اوس د ښار وضعیت آرام دی، د ډزو اوازونه نه اورېدل کېږي، او طالبانو له هغو سیمو شاته کړی چې تېر شپه او نن سهار وختي پکښې لیدل شوي وه. دغه ورځ مو واورېدل چې د فراه امنیتي چارواکي وایي چې لږ تر لږه د 50 طالبانو مړي پاتې شوي دي او نور د ښار له څنډو تښتېدلي دي، خو لا هم په فراه کې ځای اوسېدونکي اندېښمن دي. اوس به له فراه څخه ورسو کندوز ولایت. په کندوز کې هم د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې البته د وروستیو بریدونو حال به زموږ له همکار اجمل آریان څخه واورو چې همدا اوس سره د ټلیفون پر کشه دی. اجمل آریان، خبرونې ته شرغلې، تاسې د خان آباد ولسوالۍ د وروستیو بریدونو په اړه جزئیات راکړئ.
مننه. زه خپل سلامونه تاسو ته د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ سیمه ییز چارواکو نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د سهار 4 بجو رئیس وسلوالو طالبانو د خان آباد ولسوالۍ د چارتوت سیمې لوري د ملا غلام سیمې خوانه همدارنګه د بندر شوراب د جنازات سیمو کې لخوا البته د کندوز د خان آباد ولسوالۍ پر ښار ډله ییز بری پل کړه چې ډېره شدید جګړه په خاطر جریان درلوده. څو شپې وړاندې د خان آباد ولسوال حیات الله میری ازادي راډیو ته وویل چې د تازه دمه ځواکونو د نه رسېدو له کبله دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط وکړ. ده ویل چې اوس مهال د ولسوالۍ ودانۍ، د امنیت قمندانۍ ودانۍ د طالبانو له لاسه ورغلي، او د ښار هم په ښار کې هم طالبان دي، او دوی د ښار البته د کندوز د خان آباد زاړه منډۍ یا توپخانه چې د ولسوالۍ لودیز لور ته موقعیت لري امنیتي ځواکونه هلته تر شا تګ کړی ده. د خبرداری وکړه که تازه دمه ځواکونه ډېر ژر دې ولسوالۍ ته راونه رسېږي، ښایي دغه پاتې څنډې هم د وسلوالو طالبانو لاسته وولېږي. او په ورته وخت کې د خان آباد ولسوالۍ اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې له کبله خلک نوې سامان لیدلی چې د خپلو کورونو نه ووځي، او دغه د دوی اندېښنه وښودله. دوی وایي چې اوس خلک له خپل کورونو کې بند پاتې دي، او د سختې مرمۍ په ښار کې البته ثابت کړی ده. خو د مرجوب لپاره مو له ولسوال څخه وپوښتل ویل چې اوس د جنګي حالت دی، موږ ته کېدی چې مرجوب له افغان ځواکونو ته د طالبانو ته او ملکي وګړو ته اوښتي، خو دقیق ارقام تر اوسه پورې معلوم نه دی.
بله ډېر زیات مننه کوم. اجمل آریانو دوستانو و موریدل چې په کندوز کې زموږ همکار اجمل آریان وایي چې د خان آباد ولسوالۍ چارواکو ورته ویلي چې د ولسوالۍ سقوط کړی دی، د امنیه قوماندانۍ ودانۍ او ځینې سیمې د طالبانو په لاس کې دي او ځایي چارواکي د نورو سرتیرو د استولو غوښتنه لري. د خان آباد ولسوال دغه راز د تلفاتو په اړه دقیق شمیر نه دی ورکړی، خو احتمالا په دې بریتونو کې به تلفات وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غلا ازادي راډیو ری دوستانو، اوس به هم ورسو جلال آباد ښار ته. البته د افغانستان لوی سرنوالي وړاندې ویلي وایي چې دوی به یو پلاوی ننګرهار ته استوي چې په دې ولایت کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه څېړنه وکړي. دغه پلاوی اوس ننګرهار ته رسېدلی دی او دا چې دغه پلاوی له چا سره لیدلی دی او نور جزئیات څه دي، د دې خبر زموږ همکار باز محمد عابد راسره هم اوس د ټلیفون پر کښه دی. ابا صاحب، تاسو ته هم خبرونه ته شرغ لاسویم که تاسو د دې پلاوی په اړه راته ووایاست چې دې پلاوی تر اوسه د چا سره لیدلې دي او کارونه تر کوم ځایه مخته تللې دي. بله عابد صاحب، فکر کوم چې د دوی سره زموږ اړیکه پرې شوې ده. موږ کوشش کوو چې بیا هم له باز محمد عابد سره اړیکه ټینګه کړو. بیا هم یو ځل دغه خبر تکراروم چې د افغانستان لوی څارنوالۍ یو پلاوی ننګرهار ته استولی دی چې په دې ولایت کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه څېړنې وکړي. وروسته له دې چې ولسمشر اشرف غني لوی څارنوال ته امر وکړ چې په جلال آباد کې د ملکیانو د وژل کېدو د څرنګوالي د معلومولو لپاره څېړنې وکړي، لوی سرنوالۍ دغه پلاوی ګمارلی دی او د دې موضوع څېړي. دا پلاوی اوس ننګرهار ته رسېدلی دی. د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي تېر شپه ازادي راډیو ته ویلي و چې د پلاوی د تحقیقاتو نتیجه به له ولس سره وروسته شریک سي. فکر کوم چې زموږ اړیکه ټینګه سوې ده. باز محمد عابد صاحب، تاسو سره د ټلیفون پر کښې یاست که تاسو د دغه پلاوی په اړه چې رسېدلی دی دوی له چا سره لیدلی دي او د دوی د کارونو د جزئیات په اړه راته ووایاست.
مننه فریبا جان، دغه پلاوی چې نن سهار جلال آباد ته رسېدلی د ننګرهار د والي شاه محمود مخیل او د ملي امنیت له رئیس په ننګرهار کې نظر علي واحدي سره لیدل کتل کړي دي. د پیښې ابتدایي څېړنې د دوی نه مکملې کړي دي او نور دوی به خپلې څېړنې سرته رسوي. دغه لږه شیبه مخکې چې د ننګرهار والي شاه محمود مخیل د غمزفلي کورنۍ ته د فاتحې دپاره ورغلی و، اغلته ویلی دي چې دوی به څېړنې مکملوي او عاملین به څارنوالۍ ته ورپېژني.
بله مننه کوم. باز محمد عابد و چې له ننګرهار ولایت څخه موشت راپور کا. تاسو واوریدل چې د لوی څارنوالۍ د افغانستان د لوی څارنوالۍ پلاوی د څېړنو لپاره ننګرهار ته تللی دی، رسېدلی دی، اولته د ننګرهار له چارواکو سره کتلی دی. دا مو هم واوریدل چې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه لومړنۍ څېړنې بشپړې شوې دي او د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي تېر شپه ازادي راډیو ته ویلي و چې د دې پلاوی د تحقیقاتو نتیجه به وروسته تر دې چې په بشپړه توګه تکمیل سي د بل ولس سره شریک سي. او اوس به هم زموږ د یوې وقفې وروسته د خپرونې پاتې برخې ته ورسو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
زموږ غلا ازادي راډیو ری دوستانو، اوس په یوه نړیواله موضوع واخلو. ایرانی چارواکو اعلان کړی چې د 2015 کال په اټومي موافقه کې د خپلو ژمنو د کمولو په برخه کې یو بل ګام پورته کړی دی. ایرانی چارواکو له شپږو پیاوړو قدرتونو سره له اټومي موافقې د متحده ایالاتو تر وتلو وروسته په وار وار ګواښ کړی و چې له دې موافقې سره سم په خپلو کړو ژمنو کې به کموالی راولي، او په دې ترڅ کې په روانه اونۍ کې د یو لړ اقداماتو ژمنه هم کړې وه. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه احمد تکل سره په سټوډیو کې دی. تکل صاحب، خبرونه سره راغلی که په لومړي سر کې دا وشي د ایراني چارواکو د دې ګواښ معنا څه ده چې وای په خپلو ژمنو کې به کموالی راولي، یعنی څه؟
مننه فریبا، تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. د ایران د محصلینو خبري اژانس اسنا د بهرنیو چارو وزارت د ویان عباس موسوی له قوله لیکي چې وایي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګیرینی ته یو لیک استولی، او په دې لیک کې اعلان کړی چې تهران د اټومي انرژي د تحقیق او تولید په ځانګړو برخو کې پر خپلو ټولو فعالیتونو لګول شوي محدودیتونه پای ته رسولي دي. ایرانی چارواکو د چهارشنبه پر ورځ ویلي وو چې د یورانیمو د غنی کولو د بهیر د چټکولو لپاره د سنترفیوژونو پر جوړولو به کار پیل کړي، چې له دې یورانیمو څخه بیا هم د انرژۍ د تولید او هم د اټومي بم د جوړولو په مقصد کار اخیستل کېدای شي. خو تهران په وار وار ویلي دي چې د اټومي بم د جوړولو نیت نه لري. تهران د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې منلی وه چې د لویدیځ لخوا پر دې هېواد د لګول شویو بندیزونو د لرې کولو په بدل کې به د خپل اټومي پروګرام فعالیت محدودوي، او په دې لړ کې به د 8 کلونو لپاره د پرمختللو سنترفیوژونو د جوړولو بهیر هم ځنډوي. دا سنترفیوژونه د هغو موادو تولید فریباجانې چټکوي چې د اټومي بم په جوړولو کې کار ترې اخیستل کېږي.
بله، نو د ایران د دې اقداماتو معنا به دا وي چې له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د ایران اټومي موافقه د له منځه تلو له خطر سره مخامخ شوي.
ایران خپل ځوابي اقدامات له مې میاشتې راهیسې پیل کړل، او ګواښ یې وکړ چې که اروپایي ټولنه د اټومي موافقې د لاسلیک کوونکو په توګه د اروپایي ټولنې هیوادونه د دې موافقې د لاسلیک کوونکو په توګه خپلې ژمنې عملي نه کړي، او د امریکا د بندیزونو پر وړاندې د ایران د اقتصاد دفاع ونه کړي، نو خپل اټومي فعالیتونه به بیا پیل کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړل، او پر ایران یې هغه بندیزونه بیا ولګول چې د دې موافقې له مخې فسخه شوي وو. د نویو اقداماتو له مخې د ایران د اومو تیلو صادرات په 80% رقم شول، چې له دې سره د ایران اقتصاد سخت زیانمن شو. برتانیا او فرانسا چې د دې تړون له لاسلیکونکو څخه دي پر ایران غږ کړی چې د دې تړون په مخالفت کې له هر راز اقداماتو ډډه وکړي. خو د ایران دولتي ټلویزیون اعلان کړی چې د دې هېواد د اټومي انرژۍ اداره به د شنبه په ورځ د هغو نویو اقداماتو جزئیات اعلان کړي چې د ولسمشر حسن روحاني په وینا د ایران اټومي پروګرام ته به سرعت ورکړي. ایراني چارواکو که څه هم ویلي دي چې غواړي د 2015 کال اټومي موافقه په خپل حال پاتې شي، او ځکه یې د چهارشنبه په ورځ اروپایي ټولنې ته یو نوی 2 میاشتنی مهلت ورکړ چې دا تړون وژغوري. ولسمشر روحاني وویل د چهارشنبه په ورځ د خپلو څرګندونو کې وویل چې که د ایران د اټومي موافقې اروپایي تضمینونکي پر خپلو ژمنو عمل وکړي، نو د ایران اټومي پروګرام به سوله ایز او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې تر څارنې لاندې او مسؤون وي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم احمد تکلو. دوستانو، واموریدل چې ایراني چارواکو اعلان کړی چې د 2015 کال په اټومي موافقه کې د خپلو ژمنو د کمولو په برخه کې یو بل ګام پورته کړی دی.
ویوا لا لیبرتاد،
بو سربخوی کردستان.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو تسلیم
کردیم.
رفراندوم شورا
لا ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.
تاسو لا پیغامونو
را باوجن د بچو سوال آیا ته بل مرغاو د سوالې څخه خبرې کوم. ما دا رئیس جمهور صاحب او د برت وزیر څخه دا خواهش ده چې د بل مرغاو ښکلې وبو د ترکمنستان خار ته او مرسته دې د هغه په مقابل کې بار کړی. مشته لري کابل ته درغلی مرغه اشرف غنی صاحب ته دایله ده چې مشته ترکمنستان څخه برت د بل مرغاو ښکلې ولسوالۍ ته راوړې. سلام
شمشیر جهان يم د لوګر ولایت جذر ولسوالۍ شه دا پیغام د ازادي راډیو د زما چې د لوګر ولایت جذر ولسوالۍ د چکمې مرستې راځي هغه مرستې ټول د زورواکو لاسو ته ولېږي کوم یا ورته په ولایت کې ناستې هغې جینې هغه کې پاوا کې او یا حاضرې ته راشي نو د زورواکي وکړي که منډو ته چې مرسته راشي منډۍ بي جوړوي ځانو ته وکړو ډیمو د ډیم لپاره راشي برس لپاره هغه ځان درې څلورو کورو ته هغه ډیم جوړ کړي برس جوړ کړي هلته او غریبان همداسې پاتې همداسې کوټه ټول کلي پاتې د لوډپور چارواکو نه مې دا هیله ده چې اول مرسته مرالېږي که چېرته مرسته رالېږي نو تر اخرې ثانې پورې وسارل شي. وسلام.
محمد سلیم افغان کاروان کابل چهار آسیاب څخه د کابل ولایت د چهار آسیاب ولسوالۍ کلی جرنی کلی کوڅه ډېره په بد حالت ده او حکومت یې هېڅ غم نه خوري د دغې کلي ملک هم کوم خاصه تابیا نه کوي. هیله ده چې زموږ غږ ازادۍ راډیو نشر کړي. ډېر به درنه خوشحاله شو ګرانو وروره که تاسو زموږ ستونزه تر چارواکو پورې ور ورسوئ.
زه شمس الحق داوري د هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. ورور لاره کجکي په ولسوالۍ کې اوس د سلام نو خدا وه یو لس ورځې مخکې کار کوئ د ونې سوه اوس خو بېخي هغه کار هم پرېښی دی د فعالیت لیدلې ده. تاسو څخه مې هیله ده چې زموږ آواز تر لوړپوړو مقاماتو ورسوو. مننه د ازادي راډیو څخه. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر. په دې سره ورسېدو دولس بجې او دېرشو دقیقو ته. یو ځل بیا له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
ټاکل شوی ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د امریکا متحده ایالاتو ته ولاړ شي. دا خبره د افغانستان د کابینې یو وزیر ازادي راډیو ته کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د نورو خبرو لپاره قطر ته روان شوی. د افغانستان په جنوب ختیځ کې د لوګر چارواکي وایي د دې ولایت د استیناف محکمې یو تن قاضي حیات الله حیات په لوګر کې نامعلومه وسله والو وشلې. د امریکا د کانګرس دوو مخکښو غړو روسیه غندلې چې نه ده توانېدلې په مسکو او سینټ پیټرزبورګ کې د اسادو محلي انتخاباتو لپاره زمینه برابره کړي. او د بهاما د روغتیا وزیر وایي په دې هیواد کې د ډوریان په نوم د طوفان په نتیجه کې د مړو شمېر ډېر شو ته رسېدلی.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو زما رایه زما حق ځانګړې خپرونه د دې اونۍ بحث مو ولایتونو ته د اساسو او غیر اساسو موادو د لیږد او په انتخاباتو کې د زیات لګښت په اړه چمتو کړی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي له عادي بودجې او د موادو له انتقال پرته په افغانستان کې په هرې رایې 15 امریکایي ډالر لګښت راځي. د څېړنو له مخې په ګاونډي هیواد پاکستان کې د یوې رایې لګښت 15 ډالره، ایران کې 1 ډالر 80 سنټه، تاجکستان کې 3 سنټه او په هندوستان کې 1 ډالر 80 سنټه تخمین سوی ده. په دې اړه مو بحث را بللی چې په سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان ده سمیر رسا میلمانه دي. میلمنو ته خره غلاست وایم. لومړی پښتنه له میرزا محمد حق پرس نه پیلو. حق پرس سب کا د انتخاباتو د ورستۍ پرمختګونو او چمتووالو پاړ باندې د ازادي رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي. مهرباني.
سلامونه جناب افغان صاحب. تاسو ته رسا صاحب ته او د رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د عملیاتي پلان د تطبیق په درشل کې دی. خوشبخته نه باید وایي چې ټاکنو ته ډیری لنډې ورځې پاتې دي او هغه برنامه چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل مهالویش مطابق درلود خوشبختانه چې په ډېر ښه ډول باندې په دې ورځو کې تطبیقیږي. زه غواړم چې یو لنډ معلومات د انتقالاتو په برخه کې اوریدونکو ته ورکړم. هغه دا دی چې خوشبختانه باید وایي تر دې مهاله پورې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون 24 ولایتونو ته خپل حساس او غیر حساس مواد انتقال کړي دي چې په دې ولایتونو کې 10 هغه ولایتونه دي چې د حواله لارې انتقالات شوي دي. او د دې ترڅنګ په دې وروستیو کې موږ هرات، زابل او روزګان ته هم د هوا د لارې انتقالات سرته ورسول او نن هم بارګیری روانه د بستبندي جریان لري د انتقالاتو په برخه کې چې هر څه چې ژر ممکن د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل عملیاتي پلان مطابق غواړي چې ټول ولایتونو ته انتقالات سرته ورسي. د یادولو وړ ده چې تر 22 دسمبلی پورې زموږ ټول انتقالات باید سرته رسیدلي. دغه څخه وروسته بیا ولسوالیو ته انتقالات پیل کیږي. ولایتی د پاتیرو څخه د ولسوالۍ څخه بیا محلونه او مرکزونه او خریجات ته ځي. د بایومیټریک په برخه کې خوشبخته نه باید وای چې هغه ورستۍ ازمایشتي ورژن چې موږ انسټال کړی و په هغه کې ځینې ستونزې ایجاد شوې. مثلا ستونزې دا وې چې ویل کېدل چې بایومیټریک د دې ظرفیت نه لري چې د تکراری رایو مخنیوي وکړي، خو کوم اخیرنۍ اپلیکیشن چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د ډار ملک د کمپنۍ په همکارۍ باندې انسټال کړی، موږ دې نتیجې ته ورسېدلو چې بایومیټریک د دې ظرفیت لري چې د تکراری عکسونو مخنیوي وکړي، د تکراری د ګوتو د نښو مخنیوي وکړي، او کاملا بایومیټریک کولای سي چې شفافیت او د تقلب مخنیوي وکړي او شفافیت رامنځته کړي، چې په دې برخه کې ټولې هغه اندېښنې چې د ملت سره د سیاسي عذابو سره د مدني ټولنو سره د مطبوعاتو سره موجودې وي هغه د منځه ولاړل، او زموږ سره سیاسي عذاب د بایومیټریک په استفاده کې پر روانو ټاکنو کې هم توافق وکړي، او په دې برخه کې زموږ انتقالات پیل شول. زیات او کم 40,000 بایومیټریک په پام کې نیول شوی دی، چې په دې 40,000 بایومیټریک کې به 9,000 مرکزونه د محلونو د پاره په هر محل کې یو بایومیټریک موجود وي، یعنی 9,000 بایومیټریک به زموږ د محلونو مطابق کمیسیون آماده کړی دی. 40,000 بایومیټریکونه د آموزش لپاره یا د ټریننګ لپاره آماده شوی دی، او په هر مرکز کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د داخلي طرز عمل پر اساس باندې باید یو احتیاطي بایومیټریک هم موجود وي، چې په دې برخه کې هم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون کوشش او هڅه کړې ده چې د تقلب مخنیوي وکړي، او بیا هغه ستونزې او مشکلات چې موږ د ولسي جرګې د ټاکنو په جریان کې ورسره مخامخ شوي وو هغه دوباره تکرار نشي. د دې ترڅنګ انټرنیټي سهولتونه هم په بایومیټریک کې ایجاد شوي دي، یعنی هر بایومیټریک د ځان سره سیم کارت لري، د هغه شبکې سیم کارت چې په کوم لوکیشن یا موقعیت کې کار کوي او دغه د انټرنیټي سهولتونو څخه به برخوردار وي.
مطلب رای به انلاین
په هغه مرکزونو کې چې انټرنیټ سهولت مهیا وي هلته به دغه بایومیټریکونو پایې به انلاین وي، او زموږ دغه ډاټا به په ثانیو دقیقو کې انتقالیږي وه عمومي سرور ته. هغه ځایونو کې چې بیا آفلاین وي کله چې انټرنیټ اکسس دغه بایومیټریک ترلاسه کړي په اتومات ډول باندې به ټوله ډاټا ځي و سرور ته. یو څه چې د یادولو وړ ده او د څار بنسټونو ته هم موږ غواړو چې خوشخبری ورکو، هغه دا دی چې دا ځل په بایومیټریک کې د نتایجو فورمې انتقالیږي عمومي سرور ته، یعنی کومې ګونګسي او کومې ستونزې او مشکلات چې موږ په ولسي جرګې په ټاکنو کې درلودل چې په ریزلټ شیټ کې لاسوهنه کیږي، دا ځل ریزلټ شیټ په اتوماتیک ډول باندې عمومي سرور ته انتقالیږي، او هیڅوک نسي کولای چې پرزل شټ کې لاسوهنه وکي او دغه ملي پروسې ته صدمه ورسي. دوهمه مسله چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون کار پر کړی خوشبختانه هغه د اصلاحاتو برخه، تاسو خبر
یاست چې راځو د مسله ته بیا ورسره
یو شی د واټر لیست برخه ته زه اشاره کوم، چې واټر لیست یا لیست رای د هندگان تکمیل سو او زموږ ارقام 9.6 میلیونه تر رسیدي، چې په دې برخه کې یو ځل ووبیزره د هویت پانو تصفیه د سفت اول نفوذ د ادارې لخوا سرته ورسول، او څلور لکه تصفیه بیا د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې لیستونو کې رامنځته کړل. د تقویتي سبتنام سره یو ځای د ارقام 9.6 میلیون تر رسیدي، او موږ په ویب سایټ کې او د کمیسیون په فیسبوک کې اعلان هم وکړ، او دا مو هغه اپلیکیشن مو هم د خلکو سره شریک کړي چې هر څوک خپل نوم او خپل استیکر شریکولی شي.
دغه تاسو یو مسولیت هم د خرازم دغلته کوم مواد چې تاسو ولایتونو ته انتقال کړي دي، د انتقال په حال کې دي کې مو حساس مواد او غیر حساس مواد ور شامل دي؟
بله، موږ دوه ډوله مواد لرو.
تاسو تر از مغلی رسان مخکې حق پر سبه دونه وکړ، وای حساس او غیر حساس مواد ټول د انتقال په حال کې دي، نو ولایتونو ته رسیدلي بیا ولایتونو د انتخاباتي او محلي رسم ولسوالیو حتی مرکزونو او محلونو ته رسیدي. فقط یو ستونزې چې د تل تاسو له خوا د څار بنسټونو له خوا مطرح شوی ده، هغه دغه حساس مواد ساتنه او حفاظت دل دې تاسو اندېښنې څومره زیاتې دي چې دغه مواد به د لسی کسانو لاسته ورنسي چې هغه به سبا د انتخابات یا درغلي خواته بوزي یا چیلنج خواته بوزي؟ تاسو اندېښنې څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته حق پر صاحب ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام ورکوم. دا به وایم چې پدری باندې وایم چې سم
مهرباني
نگرانی اگرچه انتقال مواد حساس و غیر حساس به ولایات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات مطابق به تقویم تعیین شده از بر لایحه ها و همچنان مقرراتی که هست اینا آغاز کردن همین پروسه را، بر علاوه از اینکه ما ایره یک گام نیک می دانیم که مطابق به تقویم تعیین شده کمیسیون انتخابات حرکت میکنه، اما بعضی از نگرانی هایی هم موجود است که ما از این بابت نگرانی داریم. انتقال مواد حساس و غیر حساس که از ولایت غربی آغاز شده و مواردش را ذکر کردن آقای حق پرست، اینا به مرکز ولایت ها انتقال داده شده، اما مشکل اساسی اینجاست که این مواد چگونه از مرکز ولایت به ولسوالی ها انتقال داده خواهد شد، بخصوص ولسوالی های دوردسته که ناامنی اونجا بیشتر هست و همچنان گمان از این وجود داره و نگرانی از این وجود داره که مسئولین زورمندان
کله چه ده انتقال پروسه پیل کیدل یا اوس لړۍ روان دي په دې برخه کې تاسو ته نظارت بلند تر کړسه وي.
زمانی که بسته‌بندی می شود این مواد از ما ناظرین ما اوجه حضور داره، ولی در جریان انتقالش که نیاز بر نظارت نیست، چون این مواد بیشتر از طریق هوا انتقال داده می شود و یا بعضش از طریق زمین، بعد در این مرحله نظارت ضرورت نمی شود. اما پیشنهاداتی که بر کمیسیون داریم و خواسته هایی را که ما از کمیسیون داشتیم در مورد انتقال مواد، نوع حفاظت این مواد حساس است و همچنان مسئول نیت این مواد که در کجا و چگونه توسط کی یا حفاظت میشن تا ای که از دستبرد قمندان ها و زورمندان محلی در امان باشد.
کله چې د ولایت مرکز یعنی ولایتي دفتر ته د مواد رسیدي الته د تسلیمي په وخت کې د تاسو بنسټ کوم الته د څار نظر ست کنه؟
ناظر ما در مرکز که اونجا مواد انتقال دادم شه در مراکز ولایات نیستند و اونجا حضور ندارند، اما امیدوار هستیم ان شاء الله از تضمین را که کمیسیون کرده و وعده ای را که برای حفاظت از این مواد داده پا بر جا باشد و یک مورد دیگر هم که بیشتر توجه برش بکنن که مسئولین مشخص برای حفاظت از این مواد در محلات رایدهی و در محلاتی که این مواد انتقال دادن باید مشخص شود تا یا بعد از پروسه پاسخگو باشن. اگر خدای نکرده دستبرد در مواد صورت میگیره، بعد همین مسئولینی که در ولایت ها و در ولسوالی هایی که مواد انتقال شده و حفاظت این مواد مربوط از اونها میشد، اینا باید مورد پاسخگویی قرار بگیرن که یا کسی دستبرد داشته نداشته، اگر مشکل به میان میآید کیها در این مشکل شکایت داشتن، اینمی مشخص اگر شود سوی کمیسیون میتونه یک گام نیک باشه.
حق پرسه دیدی در اندیکنی تاسی جواب سده
یو خو هغه ستونزې او مشکلات دی او چالشونه دي چې د دې عمومي برنامه په مقابل کې موجود دي، چې موږ بار بار پر هغه باندې خبرې کړي چې هغه نامنید بی باوري ده او د همکاري دروهي ضعیفوالې دي د مربوطه ارګانونو د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره.
په خو هم د ستونزې رات په برخه کې د ستونزې رامنځته سوي لغه په خونه ستونزونه تاسو کومې برت اخیسي او نوې کړنلار مرکزه ده، دغه ستونزې به تکرار نشي مهرباني
که اجازه چې زه وضاحت درته درکم. و همه مسئله د انتقالاتو په برخه کې ده، موږ په جدیت او کاتیات باندې د امنیتي کشپی ارګانونو سره خبرې کړې دي چې ټول مواد چې د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسیون په مرکزی دفتر کې خوندي کیږي او دلته موجود دي، او یا موږ د انتقالاتو په جریان کې یو او یا په لار کې د مواد د هوا او د زمکه د لارې څخه انتقالیږي او یا موږ په ولایتونو او ولسوالیو کې د ځای پر ځای کوو، جدي باید د موادو امنیت وساتل سي. دا اوس هم زه چې ستاسو سره د خبرو په جریان کې د کمیسیون غټترینه اندیشنه د دغه موادو د امنیت په مورید کې ده، چې خدای مکړه داسې نسته چې په ولایت کې
امنیتي بنسټونو ډاډ درکړي
دي، اما هغه اطمینان چې موږ د خپل ولایتي د فاتیرو څخه لرو، بدبختانه په ځینو ولایتي د فاتیرو کې تر اوسه پورې امنیتي ارګانونو په درست شکل باندې امنیت نه دی نیولی، او زموږ په دې برخه کې جدي اندېښنه لرو. هم د کارکونکو هم د موادو او هم د ولایتي دفتر چې په دې برخه کې رئیسان ولایتي رئیسان شکایتونه ډیر راځي د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره، او موږ هم جدي غوښتنه کړې. دوه مسله نامنو ولسوالۍ ته د دې موادو رسول نامنو ولسوالۍ ته چې دوی اشاره درلوده په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د امنیتي ارګانونو سره خصوصا د وزارت دفاع سره پر یو مشخص برنامه باندې کار کړی دی، او په مشخصه برنامه کې دا واضح دي چې کوم ولسوالۍ او کوم ولایتونو ته چې هلته نامنی ډیرې د هوا
د لارې انتقالات کیږي او په کوم ځایونو کې چې نامنی کمې هلته به د ځمکه د لارې څخه انتقالات سره رسیدي چې په دې برخه کې هغه ولایتونو ته چې د ځمکه د لارې انتقالات سره رسیدي تاسو ته نمونه وایم چې 15 ولایتونو دي لکه کابل پروان کاپیسا پنچیر ورداګ لوګر لغمان ننګرهار کونړ نورستان پکتیا خوست بامیان دایکنډي او غور پاتې نور ولایتونو ته چې 15 نور ولایتونو پاتې کیږي یا اضافه تر 15 ولایتونو هغه ته د هوا د لاندې انتقالات کیږي او ټول هغه ولسوالۍ ته چالت نامني ډیری او د ولسوالۍ په مرکز کې امنیت وي مور د هوا د لاندې انتقالات کو یو څه چې زه دوباره بیا تمرکز قربان کوم هغه د لکه څنګه چې تاسو اشاره درلود چې تاسو هغه ستونزې او مشکلات د ولسی جرګې په ټاکنو کې درلود بیا به تکرار سی کبه نسی داس تاسو سوال موږ درې نو ماموریتونه سرته ورسول لومړی ماموریت دا و چې موږ د ولسی جرګې د ټاکنیز نظام تطبیق په بشپړ ډول سرته ورسو چې خوشبختانه هغه ماموریت پای ته ورسېدی پارلمان معرفي سو دوهم ماموریت د ولسی جرګې د ټاکنیز نظام ارزونه او بررسی و چې په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون د بشري اړخ څخه د تخنیکی او مدیریتي اړخ څخه د انتقالاتو د اړخ څخه د بولمیټیک د واټر لیست په دې ټولو ارسو کې یو 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 ارزونه وسول یو بررسی وسول چې دغه کومې ستونزې دي کوم د زوب نکات د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې د ټاکنیز نظام د تطبیق په حال کې درلودي دریم ماموریت د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون هغه ولسمشری ټاکنو ته چمتووالی و چې په دې برخه کې خوشبختانه
اخبار صاحب
هم د تخنیکی اړخ څخه
د انتخاباتو کمیسون ولې چې موږ له تیرو تجربو نه عبرت اخیستی درس اخیستی خو بیا هم هغه عینن هغه ستونزې بیا تکرار شوې ده د تضمین لپاره موجودی
بایومیټریک لومړی تجربه و د ولسی جرګې ټاکنیز نظام د تطبیق په وخت کې واټر لیست لومړی تجربه و د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون کدا ځل په واټر لیست یا لیست رای د هندگان یا د رای ورکونکو په لیست کې او همدارنګ د بایومیټریک د ټکنالوژي په برخه کې موږ بیا په هغه تکراری تجربو سره د تلخو تجربو سره مخامخ شولو تاسو مطبوعات به دا حق لري چې پر موږ باندې انتقاد وکړي او په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون خصوصا د کمیشنرانو بورډ چې د کمیسون رهبری د پجدیاتو کاتیت د درولنشات څخه غوښتي دي چې هیڅ نو تخنیکی د ټکنالوژي په برخه کې د واټر لیست په برخه کې د بایومیټریک په برخه کې نور موږ ستونز نه منو او په دې برخه کې باید پجدیاتو کاتیت باندې معقول اصلاحات راغلي او د سیستم باید تطبیق
شي. رسا صاحب مخکې یادونه وکړه له حق پر صاحب چې موږ بشپړ چمتووالی لرو چې په روسیم ته یې کړی دي موږ تجربونه استفاده کو بیا په راتلونکي جمهوریت د انتخاباتو کې هغه تجربه هغه ستونزې چې په ولسی جرګې په انتخاباتو کې تکرار نشي تاسو دوی دغه ژمنې دغه ډار ته په څه نظر ګوري؟
لومړی باید یو پښتنه د اخبار صاحب موږ ته ځواب ورکړي چې د دوی هماهنګي برنامو د امنیتي برخو کې څنګه ده هماهنګي لري د امنیتي
سکتور سره؟ موږ ته ډار راکړی ده فقط تاسو د دوی د کوم اندېښنې چې وي کوم ډار چې په دې اړه تاسو نظر غواړم.
بله نگرانیو یک در پهلوی حفاظت و مسئولیت مواد وجود داره. اینا قرار است 200,000 کارمند را در روز انتخابات برای نظارت خود در محلات رایدهی و مراکز رایدهی استخدام بکنند که پروسش هم آغاز شده. اما این فکر میکنم یک مدت کمی که بر روز انتخابات مانده باید بیشتر این روند را تصویب ببخشند تا ای که به مثل انتخابات گذشته که افرادی که استخدام میشن استفاده از دستگاه بایومتریک را اینا آموزش دیده باشند که در روز انتخابات در محلات و همچنان مراکز رایدهی اینا خودشان با مشکل روبرو نشن. حرف دوم انتقال سریع این مواد به ولایت‌های دیگر هم است. به خاطر از اینکه ما در ولایت‌های مختلف با رویدادهای مشابه همچون کندوز و شهر پلخمری باید روبرو نشیم. خدای نکرده اگر با این چنین وضعیت روبرو میشیم آمادگی از اینا برای این رویدادهای استثنایی چی است؟
اساساً دغه زیاتر د امنیتی او دفاعی بنسټونو پورې لری اخبار صاحب موږ راپورنم لرله او په دې برخه کې د انتخابات خپلواک کمیسون سره هم غږېدل یو په افغانستان کې د وی رای باید څومره تمامېږي په داسې حال کې چې په ګاونډیو هیوادونو کې مراتب له دینه به ډېر ارزانه دي دلته ستونزه پسه کې ده
اجازه را کی چیز د دوی دوی اندیشنې چې درلود اجازه را کی چیز باید ترڅو اوریدونکو هم په دې باندې پوسی د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسون اغه چمتووالی چې د دې روان ملي پروسې لپاره ډیر مهمه او هم کار دی کمیسون نیولې دی په دې کې شک نشته. مګر یو شی چې باید موږ بیا پر هغه تمرکز وکړو هغه دا دی چې د کمیسون هر ماموریت د مختلفو ارګانونو پورې ارتباط نیسي. د مثال په ډول کچیر وزارت دفاع موږ سره په دغه وسنی وضعیت کې کومک او همکاري ونه کې موږ څنګه کولای شو چې تر شل ولایتونو هوایی انتقالاتو کې یو مثال درته وایم چې خوشبختانه باید وایي چې همکاري کړی ده وزارت داخله همکاري کړی ده. یعنی د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون هر ماموریت د نورو ارګانونو د زیرفت ارګانونو و همکاري ته اړتیا لري. دوهم موږ د امنیتي ارګانونو سره مختلفې جلسې ترسره کړي کانفرنسونه مو سره ترسره کړي میټنګونه مو ترسره کړي دي ترڅو په دې برخه کې هیڅ نو زده او نقیص موضوعات رامنځته نسي او د نامهنګۍ روحیې رامنځته نسي چې په دې برخه کې جدي کار شوی. تر 200,000 پورې موږ غواړو چې عملیاتي موقت کارمندان استخدام کو د روان ولسمشری ټاکنو په شپږم د میزان دغه لپاره موږ په کافي اندازه باندې وخت لرو او د دې ترڅنګ د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون د بایومټریک د لپاره یوازې 9,000 کارمندان ترتیا لري چې په هر محل کې یو د بایومټریک روزل سوی کارمند باید موجود وي چې په دې برخه کې موږ ته مربوطه ریاست چې هغه د موزهشتي د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون رهبری ته اطمینان ورکړی دی چې په دې برخه کې کمیسیون ته 190 کسان په مرکزی دفتر کې ورزل سول د 15 ورځې د لپاره بیا د 190 کسان ولاړل په مختلف ولایتونو کې په مرکز کې بیا دوی امیرین د ولسوالیو او مدیران د ولسوالیو بیا دوی روزي بیا دغه د اموزش برخه په زنجیروي شکل باندې دوام پیدا کوي او موږ تر 22م تاریخ پورې دغه د اموزش برخه د سمبولې تر 22م نیټه پورې د ولسوالۍ ته غزو او د سمبولې پر 22م نیټه پورې بیا به هلته د 8 ورځې د پاره امیر د ولسوالۍ مدیر د ولسوالۍ به بیا د نور کارمندان روزي چې ان شاء الله چې موږ په شپږم د میزان کامل نامدګي ولرو چې 9,000 کارمندان روزل سوي د بایومټریک د پاره که په دې برخه کې غفلت وظیفایي رامنځته سي هم ولایتي دفترونه او هم مرکزی دفتر دا دواړه پړ دي بیا د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون رهبری د دوی څخه پوښتنه کوي. شه د رای هزینه یا لګښت تاسو مطرح کړل لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ افغانستان یو تولیدي هیواد نه دی په کل کې کده اقتصاد له لحاظ زیو نظر درته وایم بلکې موږ یو مصرفي هیواد یو کله چې مصرفي فابریکې نه لرو مثلا په داخل کې سرمایه گذاری ډیر کمی سوی دی اکثریت برخه د کمیسیون ډیر شان چاپ ته باید ورسیږي چې هغه په بهر کې چاپیږي.
ګوره یادونه وکړه په 1400 کې په افغانستان کې زیاتې فابریکې رامنځته شولې حتی موږ په افغانستان کې داسې مطبعې لرو چې د سیمې په کچه ساری نه لري خو بیا هم کمیسیون باور نه لري او خپل رای د اروپا کې
دا پوښتنه باید تاسو د وزارت اقتصاد څخه وکړي. وزارت اقتصاد چې یو مربوطه ارګان دی دلته په سوونه او په زرګونو باندې پرسونل لري د دوی وظیفه څه شته په دې برخه کې باید تاسو ته دوی وضاحت درکړي. د وزارت مالی وظیفه څه
شته
اجازه راکړي کمیسیون تر ولسی جرګې تر ټاکنو پوری کمیسیون د اقتصاد لحاظ څخه د بودیجې د لحاظ څخه پر خپل ځان باندې متکی نه. تاسو خبر اوس چې 2004 کال ټاکنی 2006 کال ټاکنی 2009 کال ټاکنی 2010 کال ټاکنی چا وکړل؟ یونما کاملا همکاري کوله. ناټو نظامی سازمان امنیت ورته نیوي ټول بودیجې د دوی د خوا څخه مصرفېدل هر رقم چې دوی د کومې ټکنالوژي څخه استفاده کول د مواد چیري رانیول چیري خریداري کېدل چیري په چا باندې رسول هغه دوی نه ما کارو. اوس دا چې موږ غواړو چې دغه دیموکراتیک نهاد نور خود کفایت ورسو د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون نور پر روانو وختونو کې د وزارت اقتصاد د نور ارګانونو سره په جدي او قاطع ډول باندې کار کوي په یو مشخص میکانیزم باندې چې نور ټول مواد باید په افغانستان کې چاپ ته ورسیږي او موږ وکولای شو چې نور د هر لحاظ څخه د بودیجې د لحاظ څخه د امکانات د لحاظ څخه د ظرفیت د لحاظ څخه د رهبری له لحاظ چې یو مانوي خود کفایت ده په دې ټول برخو کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون هڅه او کوشش دا کوي چې باید خود کفایت ورسیږي. اما خود کفایي د کمیسیون د نورو مربوطه ارګانونو د همکاري په روحي پورې ارتباط نیسي لکه څنګه چې تاسو په جریان کې 90 میلیونه ډالر د حکومت لخوا څخه دا ور کمیسیون ته ورکړل سول دا خپل د بودیجوي اړخ څخه خود کفایت رسیدل دي. موږ دا ځل نه 50 میلیونه ډالر د نړیوال ټولنې لخوا څخه اخیستي نه 50 میلیونه په تیرو ټاکنو کې مطلق اکثریت بودیجې د نړیوال ټولنې لخوا څخه دغه کې د تمویل کېده.
تاسو ته راځم اغلی رسا مخکې دونه افغانستان یو
مصرفی هواده تولیدی هواد نه په داسه حال کې چې ما مخکې دونه وکړ په خپل خبرو کې موږ په لوړ کیفیت مطبع لرو کوم غیر اساس مواد لکه میز چوکۍ دا نور بنرونه د ټول پاکستان کې چاپ کېدای شي په پاکستان کې تولید کېدای شي ولې د انتخابات خپلواک کمیسیون دغه مواد په بازار کې داخلي دغه نور هوادونه راوړي ته خو باید خپل داخلي تولید نه استفاده وکړو بل کراسو کدا سه مواد واخیستل سي چې د یو انتخابات لپاره نه بلکې د نور انتخابات لپاره کار ورکړي د ولسی جرګې انتخابات لپاره مواد واخیستل سل د ولسمشری انتخابات او د ولسی جرګې د ولایت شوراګان لپاره ولې د مواد به کیفیت اخیستل کیږي چې هر کال موږ مواد ترتیا لرو
آقای حق پرست در این مورد بیشتر حرفای خود را گفتن ولی ما هم انتقاد بر همی داشتیم و پیشنهاد میکردیم که اگر از مواد غیر حساس حداقل اگر مواد حساس را در اینجا ظرفیتش را نداریم و او کمپانی هایی که مثلا دستگاه بایومتریک را اونا تولید میکنن و سیستمش را آماده میسازن اگر از مواد غیر حساسه که در داخل افغانستان تولید شود و حداقل بودجه که اختصاص میده جامعه جهانی بر از اینا با کیفیت خوب و همچنان با مدبه های داخلی اینا اگر همکاری داشته باشن و از استفاده بکنن میتونه یک گام خوب باشه اما تا هنوز پاسخ روشنی را که خود آقای حق پرست شد از بنمایندگی است که میسون ارائه بکنن دریافت نشده اینا همه مواد و همه حساس و غیر حساس و چیزهایی را که در روز انتخابات برای برگزاری انتخابات و در این مدت که نیاز شده و ضرورت میشده برای برگزاری انتخابات همیشه وارد کردن از کشورهای بیرونی و با یک پول گزاف و پول بیشتر اینا خریداری کردن که میشد که کمتر بودجه نیمی از این بودجه را در داخل مصرف کنند و کیفیت خوب را حاصل بکنند و نیم دیگه از این را بر تقویت کارمندان بر آموزش کارمندان بر پیشبرد خوب بخش های محل رایدهی مراکز رایدهی بر از این به مصرف برسانند
اخبار سب خوردان دی زیوک کمیسیون داسې په پلان کې لري حساس مواد سر بایومیټریک مواد دي او سرطان کې د رای پانی دي چې کله چې دلته چاپ نه راوځي یا تور بازار ته پانی راوځي نخلی راوځي د خیر په خارج کې به چاپ ودی دي تضمین لپاره دا نور غیر اساس مواد خو په افغانستان کې تولیدیږي ولې با کیفیت نه حاصل کیږي چې څو پړاو ته کار ورکړي
کمیسیون لکه څنګه چې ما اشاره درلو د پتیرو ټاکنیزو نظامونو کې کمیسیون کاملا د بهرنیانو لخوا څخه بودیجه ورکول کېدل او هغه په مصرف باندې رسول چې هغه وخت تیر دی بهرنیانو ولې دا کار په افغانستان کې نه کوي ولې دلته دغه مطبوع څخه کار نه اخیستی دا سوال ګرځي و دوی ته هغه څه چې کمیسیون پورې مربوطیږي پیلن هغه دا دی چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون کاملا کوشش او هڅه دا کوي چې پر روانو ټاکنیزو نظامونو کې باید کمیسیون خود کفا شي او په دې برخه کې په جدیت او کاتیت باندې کار کوي لکه څنګه چې ما اشاره درلود خود کفایي هم ځانته معیارونه لري چې په کومو برخو کې باید افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون خود کفایي ته ورسیږي په کومو برخو کې موږ ضرورت دی ته لرو چې باید د نړیوالې ټولنې همکاري خپل جلب کړو د ځینو موادو چاپ اوس واټر لیست څنګه تاسو په یو داخلي مطبعه کې چاپ په چاپ باندې رسوي آیا اعتماد لري
د دې بودیجه باید ولري اجازه مطبعه ولري
د دې په سکیورټي د دې په سکیورټي باندې څوک اعتماد لري د رای ورکونکو په پانی امنیت د دې تضمین څوک ورکولای شي چې په افغانستان کې دا چاپ تر رسیږي او دا بیا د نور خلکو لاس ته نه لویږي د استیکر چاپ امنیت اطمینان او باور کمیسیون ته داخلي مطبعه ورکولای شي دا هغه مسائل دي
تضمین موجوده پروسیجران دی باید تضمین واخیستل سي
درسته ده درسته ده دا هغه څه دي ځینې حساس چې هغه ته موږ ګولډن تینګز وایو هغه مواد باید په بهر کې چاپ سي اما د یو نهاد په هیڅ باندې کمیسیون په جدیت د کاتیات باندې کار کوي چې باید نور موږ دغه ډیموکراټیک نهاد هم په هر لحاظ خود کې پای ته ورسو هغه بودیجه چې لکه څنګه تاسو اشاره درلو چې پر هر رای باندې ډیر مصرف راغلی دی اغه څو دلایل درلودل چې تیر ورځ هم جوازی کړل او نن هم په ځینو نقطو ته اشاره کوم هغه د دې چې خو د ټول مواد په بهر کې چاپیږي نو مصارف لري دوه هم دا چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون په یو ډیر بحراني نظامی حالت کې قرار لري چې په دغه سیو بحراني نظامی حالت کې کله چې ستاسو د هوا د لارې انتقالات کیږي د ځمکې د لارې انتقالات کیږي یعنی اول دغه د ترانسپورټیشن مصرف د ځمکني ترانسپورټیشن مصرف کوم وسنجو بیخی ډیر دی ځکه یو موټر چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مواد پکشي تر میدان وردګو پوري هغه لس چنده کرایستا څخه اضافه اخلي ځکه هغه وایي زما موټر په خطر کې زما ژوند په خطر کې زه د دشمن سره مخامخ ځینو مسایل په دې برخه کې موږ منو چې مصارف ډیر کیږي، اما مجبوریتونه کمیسون لري. موږ هڅه او کوشش کوو چې خود کفایي ته پاینده کې ورسیږو، اما په یو ځل خود کفایي ته نه رسیږو. او که د ډیموکراسي بحث کوو چې ولې په 13 کاله سفر کې موږ خود کفایي ته نه رسیدلی، امریکا 300 کلن ډیموکراتیک سفر کړی.
ځکه موږ نور هیوادونو سره افغانستان نه پرتله کوو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان سمیره رساله، تاسو نه مننه کوم چې په بحث کې موږ سره ګډون وکړ. د نورو لپاره تربیه ښه چاره.
زما رایه زما حق.
د دوشنبه
او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.